سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پایل په خبرونو کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش هغه سرګندونی غندلی چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللي وو. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویورک خبر اعلانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشارې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېر ماښام پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه تورې ونه کاروي. یوناما تېره اونۍ اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت یې افغان ښځینه کارکوونکو ته د دفترونو د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانۍ ژمنې سره په ټکر کې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړې ده. دغه وزارت پرون یو خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 40000 کارګرانو دغو بستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم سلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. سعودی عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادو کې د افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم له کبله پر دغه هیواد نور بندیزو ژورو بندیزونو پریکړه لیک ته رایه ورکوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیک کوونکي بریتانیا، فرانسه او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او نړۍ د قدرتونو اټومي تړون وروسته له هغه ستونزو سره مخ شو چې په 2013 کال کې د امریکا حکومت د تړون له اډانې ووت. لویدیځ هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټ کې دغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوي 3 تنه وژل شوي. رویټرز لیکلي پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 40 کلن کس ډزې وکړې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیښه د فلادلفیا لویدیځ ته په 160 کیلومترۍ کې د شمالي یورک د یوې کروندې په جونګړه کې رامنځته شوې. دغه سیمه 2 میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یوه افسر د ډزو شاهده وه. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سریلانکا په وړاندې له بېګانۍ ماتې وروسته د آسیا له سګني جامه حاصل شوه. د تېرې شپې په لوبه کې افغان لوبډلې سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ. سریلانکا دغه هدف په 19 اوور کې پوره کړ او په 6 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان یې غړی و، دا مال سریلانکا او بنګلادیش د غوره 4 لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړې او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه لوبه یې په بنګلادیش وبایلله او درېیمه یې سریلانکا ته وبایلوده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګلری سکون کو صبر شنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرفاس پم دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون او هم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می او ژر سکون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست او هم لوسته نه هله د چې تیر ورځې لوست نه تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لوسته اماده کې وګړي. قدرمن زکان کوز مرسته سو دنم رزی او هم لوس موضوع قیمتي دبر په حق لدا کتاب صفاله یو شپتی من پیل بهتر اتش پتی مشه پیپری هم درنګ از مرسته سو دنم رزی در سیاه ده بیا هغه موضوع کانی چنن ورځ به مرسته سو تر بحث لاندې ولرو. عبارت تل لمړی قیمتي ریبری دویم د قانون او انرژي د حالت سیرنه ده هغه دوی مهم موضوع کانی دی چنن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګللی سکون کو د پراته جواب دقت په هله ماهله داس پلوست پیپری رسر ملتیا وکړي او یو څه تکړه هوجو ګلری ځکه کو د لست په پښو بو کې لمړی مرتاسو قیمتي ډبرې پیژنو لکه څنګه چې مرتاسو ټوپو هیجو قیمتي ډبرې عبارت لال یاقوت زمرد الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري نو له تدبیعي منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به مرتاسو زمرد ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې او پیژنو لمړی په لومړي کې مراو تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماسو څخه د شیانو په پرې کولو کې د ایندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کېږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزي سیمو کې لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته، شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسېږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې الماس نه دي لیدل شوي. الماس لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، یو له روښانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه ده، کوم چې د شیانو په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کېږي او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه پخپله الماس دی. د دې تر څنګ که درمنو وګلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لکنۍ د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی، کوم چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کېږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بیه تیږه ده یا هم لږ ګران بیه ډبره ده چې ډېر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوې وه. خو په اوسني وخت کې یې د دې تولید چې دی په 1903 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه ترسره، کله چې دغه د 28 سیرمو د څېړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول شول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 1290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره 1040 ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجورد چې دی درنه ځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ډېرې قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجورد په 3800 کال مخکې راایستل شوی او په افغانستان کې هر کال د 500 څخه تر 300 ټنه پورې لاجورد ایستل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته درنه ځکون کو لاجورد چې یو زینتي ډبره ده، د لاجورد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. د لاجورد څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو والي او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کېږي، حتی نارینه هم په خپلو انګشترانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنه زده کوونکو لاجورد پوهان چې دي یا هم لاجورد اخیستونکي کسان چې دي عموما دغه لاجورد یې پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجورد ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دی. د دې تر څنګ که درمنه زده کوونکو لال په حقله لولو چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کېږي یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کېږي، چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې تر څنګ شین ته ورته ابي او ژر رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاکوت دی، یاکوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاکوت په خپله په ګران هېواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کېږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخت ده، د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاکوت د سروبي ولسوالۍ د جلګدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کېږي. همچنان د دې تر څنګ که درمنه او ګلالۍ زده کوونکو بل چې دی زمرد دی. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې تر څنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایدل درکی شتا یا هم موجود دی چی ده پنج شیر زمرود زمردی شین رنگ لری یا هم زرغون رنگ چی مراد تاسو پا عام اصطلاح که ورطا ویرس و اوزین وقت عبی دوله رگون لری یعنی عبی دوله کچنی کچنی رگون پا دی که تیر سی وی وی کچی ده ده بری شکل تا متوجه و سین رمورا ورطا سو پاگی که او دول عبی رنگون پکشکی لیداره سو هم در رنگ دیده تر سنگ زیر می یف چلور سا و چلویش کلوگرام اتکل شیوی دی تر روز پوری پا پانستان که ان بای تیجو زیر می په پنی او اسری بنا تر استفاده لاندې راغلی دی چې دا یو مهمو زیر مول جملو څخه شمیرل کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لګولې دي نو درنه ځکون کو د لوس په برخه کې مجاهد تاسو زمرد ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبری وو پیژندلې هله چې تاسو ټول پوسی وو اوسې جای د نمونه او د خصوصیات سره آشناسي وو اوسې اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې مجاهد تاسو د قانون او انرژي د حالت سړینه په حق معلومات لکه څنګه چې په تیره لوست کې مراد تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په هکله مو معلومات لاسته راوړل او موږ او تاسو ټول په دې وپوهېدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره نفت ګاز اوبه باد لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ او تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې تر څنګ زموږ او ستاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شماري ویلی سو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کرکر او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبی کانونو له جملو څخه ترلاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخاره پورې پراخې ساحې لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له کانونو څخه راایسته شوې ده او له سترو کانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په تېره ورځ لوست کې د دې په هکله بشپړ معلومات لاسته راوړي وو بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدید نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوژیکي څیړنو دا ښودلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحې راځي چې د نفت یوازې ثبت شوي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپله د انګوت دي اق دریا د کشقري دی او همدارنګه د دې تر څنګ د زمرود سایی کانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي همچنان د دې تر څنګ بله برخه چې د درنو زده کوونکو ګازونه دي ګازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسني وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا یې رئیستل باندې پیل شوي وو یعنې د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیستل باندې پیل شوي وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې ګازونه چې دي د مزار شریفې د سري او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له څلوېښتو کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د ګازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دی چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو سي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو بله برخه هم د اوبو باد او لمر په باره کې ده چې لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو اوبه باد او لمر دا ټوله د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سیندونو څخه ترلاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمېر سیندونه لري چې دغه سیندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوي دي او د برېښنا د ترلاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابرې کړي دي نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ سي زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاسو د کورونا په راښوونه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې که چیرې موږ او تاسو وغواړو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولی شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنې وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلو شل ورځې بادونه او دا سنور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنې واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو، لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لار کې د پخلي دیګونو، لمریزو څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یې سوي دي چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجولو کې هم ګټه ځینې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي. هم څنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، وسپنه ده، مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدلې دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي. یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدلې تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر وي او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوست باندې پوه شئ او اوسېږي او اوسې معلومات مو ترلاسه کړي او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې د نسپانو ندی چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق جواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، الماس تشریح کی؟ الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، یاقوت څه ډول رنگ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنگ لري؟ دریم سوال، اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو که درمنو غوړلې زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې مې سم زده کړی به او په سپو سی او سی بل داسې درس سپارې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شه وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی که در منو کلالی سکون کو زبر شنا غم فاری و زره به هم تاسو ټول تشریف پاس به ما دت ولا سم ټوګی جغرافیا مضمون او هم لوستا هله د تاسو ټول که در منو کلالی سکون کو برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم مو پتن می روز سکون کو وس هم را ګور زو د خپل نو لوست پر لور باندې زمر تاسو د نن وزي او هم لوست در سیاحت به هم هغه موزه کاری چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی د لوی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل، دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که در موږ زده کوونکو، د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کی، یعنی د ځمکه پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، مینی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او اورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغو وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي. موږ او تاسو کولی شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لنډ وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې یا هم هغه کارونه چې به موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سرته رسول وسمه مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دغه کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډېر اسانه توګه سره دغه کارونه سرته ورسو. همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې پخوا به د لېږد توان موږ تاسو نه درلودې موږ تاسو به نسوای کولای هغه په اسانۍ سره بل هېواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالۍ زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ترانسپورټ یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هېوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسي او همچنان په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چېرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچې د کین دو د سپاک په نامه سره یادېدي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړه چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربۍ درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او همچنان نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورټي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کېږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورټ کې هم له ګټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډېر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن سي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورټ زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په ښار کې زیاتره کسان د دې بایسکلونو د چلونې څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ هېواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یادیږي دغه موټر سایکلونه چې ډېر لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د 18مې پیړۍ په دوه نیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړله چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړلې. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالۍ زده کوونکو موږ او تاسو تر دې دمه پورې ترانسپورټي وسایل وپېژندل اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورټي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورټي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي نو په 1450 لمریز کال کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورټي موټران چې وو د دوه شمیر زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور څلوېښت اراده ته رسېدلي وو خو دغه شمېر بیا په 1480 کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې 3 لکه 3,001 اراده ته ولوړ سو او چې دغه اته پر 3,001 سلنه ډېروالی د دې په ارادات کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټکسي موټرونه چې وو د دې سیاستوالي هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ښکارا سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو 1,400 ته رسیدي چې د هغه څخه وروسته 1,500,000 پورته سو او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې 4,500,000 ته دي البته 4,850,000 پورته سو چې د هغه څخه وروسته 5,500 اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی نه 500 صفحه ده تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او هم چنان د دوی د مقیاس واحد یې تاسو ته بنا شکړی دي بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې د دې ترڅنګ په 1450 کال کې او 1480 کال کې د دوی ترمنځ د عرضاتو ترمنځ هغه کوم تفاوت راغلی دی هغه تاسو ته په جدول کې بنا شکړی دي چې لومړی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په چې ارادي شمیر چې وو په در لسو و څلورتیم لمریز کال کې څلور لکو و اته شپږ اتیا زره یو سلو یو څلوېښت و. خو دغه شمېر چې دی په در لسو پنځه اتیم کال کې شپږ لکو و نه شپېته شپږ لکو و شپږ زره و نه سوه څلور څلوېښت ته پورته شو. یعنې په در لسو پنځه اتیم کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لکو و شپږ زره و نه سوه څلور څلوېښت. او همدارنګه دغه شمېرنه چې ودرونه زده کوونکو په درلس او شپږ اتیم کال کې لا هم اوچته شوه چې په درلس او شپږ اتیم کال کې اته لکه و درو اویا زره اووه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې وه د دوی شمېر هم همدغسې موږ تاسو ته په ترتیب سر شولی دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړي دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات یې درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه را کړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې را کړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي. او همچنان موټر سایکلونه دي، دولتي موټر سایکلونه او ساده موټر سایکلونه. د دې ټولو شمېرې موږ تاسو ته په جدول کې په معلومداره توګه سره را کړي دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي کولی سي په اسانه ډول سره د خپلو ځانو سره ولولي او معلومات یې په هکله ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات ترلاسه کړل او ترانسپورتي وسایل مو وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د لویو لارو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو لوی لارې پېژنو. لوی لارې څه ته ویل کېږي؟ خو زده کوونکو، لوی لارې په یو هېواد کې د بدن لپاره لکه څرنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لارې چې دي په یو هېواد کې د هغوی د بدن د شریان په څېر باندې معنا لري. په هېواد کې چې کومې ټول کارونه سرته رسول کېږي، یعنې هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط واوسېږي، که ټولنیز چارې موجود واوسېږي، که صنعتي تولیدات واوسېږي، که کرنیز محصولات واوسي، دا ټول پر لویو لارو پورې مربوط دي. د لویو لارو له لارې څخه یو هېواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویلی سو هغه هېوادونه چې په هغوی کې لویې لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هېواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هېواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بېلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، لهیې څخه او بل ځای ته تلل او تګ او راتګ کول دي. دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هېواد کې لویې لارې موجودې ونه اوسېږي، نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سي. نو هېوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کېږي. نو هغه هېوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لویو لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هېواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناکه خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټولو ته پکار ده چې په هېواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه که چیرې ولسوالۍ واوسېږي، که کلي واوسېږي یا هم ښار واوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هېواد کې شل لاری موجود و اوسېږي، محصولاتي کښې موجود و اوسېږي، او له هېواد څخه د باندې باید د ګاونډیو هېوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو. نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای سو چې د خپل هېواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازي امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پاچاهۍ په دوران کې، په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې، په دغه وخت کې دغه لویو لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسوله، تر څو دغه د هېواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای سي چې د پنځو کلونو په پلان کې لویو لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناوو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوي رامنځته سولې، تقریبا د هېواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتره څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړله، چې وروسته د هغه څخه بیا ځینې شمېر سړکونه او ځایونه چې وه لویې لارې چې جوړې شوي وې، د ځینو نحوالیو او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لویې لارې چې وې هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بېرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو ځکون کوم ژویلې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سی ویلي یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی داس نه ونه چې هم خاص مور په هیواد کې د لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سی وی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري چې پر دوو برخو ویشل سی وی یو چې دی حلقوي لري دی او بل چې دی بله بیلی او پریشی وی لاری جه نو لمره موش او تاسو حلقوی لاری پیشنو چه حلقوی لاری زمش پا گران هیواد افغانستان کی سداول دی حلقوی لاری چی جی درونو زکون کو پا حقو بندی ترافیک لیوی نکته سخ پیل او تر یوی دورانی حرکت سخه تا نمنظمی دایره یا هم بیزوی تا ور تا دایره پا برن سره دا پیل نکته سره نشنی چی دغا نکته چی جی پا خپل درونو زکون کو دا لکه دا کابل مزار شریفی شبرغان میمنه بادغیز هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوی لاري ویلی سو او دویم چې دي درنه ځکون کو بیلی او پریشی ویلاري چې دي بیلی او پریشی ویلاري چې دي د حلقوی لوی لارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاري چې دغه د عمومي سړکونه څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډۍ ده چې پخوانۍ کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره یې دیجي بل د هرات اسلام قلعه لویه لاره ده د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او فاریاب لویه لاره ده د کابل خوست لویه لاره ده او اخرنی چې ده د کندوز او بدخشان لوی ویلاری دی چې دا مور تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټول مور تاسو ته واضح کړی دی نو درنو زده کوونکو در دې دم پورې مور تاسو ته هیواد ځینو لارو په حقله معلومات لاسته راوړل د لوست په دې برخه کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي دویم لوی لارې پر څو برخو ویشل سوي نور نه درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسیږي ښه وخت تلفه مه
ده آزادی ملما
احمد شیبریم سلامونه په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار ملمنه ده اغل ملیار خبرونه ته شرخل
مننه خبرمن شیبر صاحب زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او خبرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم تاسو د افغان جنو او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که پلان راته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل شو په دغه پیل کې له معنی بلنه ماته بلنه راته شو چې زه د دې کمپاین برخه شم سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولس پرې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول کړم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس نپیولی شم او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته نیول یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو جرګه به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوې خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې زمونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باعث دی شو چې په یو سپیس کې چې هم داسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر ومني ریسک ومني دا او کېږو کې ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین حداقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه درغلم او امغه چې بیا نو دا سفر مونږه تنظیم کړ د تیر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زمونږ ډېر پیسات شو زمونږ ډېر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصده مشرانو صدر اعظم د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو چې البته یې مونږ دپاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
فکر کوم چې هو هغه په دې معنا دکه چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دلي علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللی وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم ځای دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تبدیل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو
بیا وبخښئ بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لاند راتلونکي دا ډېر سخت دی چې وویلې شي دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تېر نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د مونږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې مونږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبار وشي. مونږ د دې شي مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې مونږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې مونږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او مونږ لا په دې باندې چې مونږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده او قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث یې لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي. د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه ټولنه مکمل نه ده. مونږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ مونږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو نو مونږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو چې مونږ تر څو چې مونږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري مونږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار که چرته د جمهوریت وخت وګرزم په هغه وخت کې تاسو جنی فعالیتونه کول د قابلیت د روزنې په برخه کې په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ څومره کسان روزل شوی دی او هغه قابلیت اوس چرته دی لزینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د 2014 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزل چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي له دغه روزل شوی قابلیت سره مولا کوم یو سره لیدل نه دي
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت پس پیږي ست تا کار لرم رسمي زه ډیر رخصت نشم اخستلای او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو مونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې مونږ پنځه تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت تل محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې څه تللی وای مېر مخ په فارغ وخت نه درلود چې زلار شم او دې ولایت ته وشم کولای چې دې روزل شو محلي د ایسره یو ګور
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ول وسته له هغه ورسه تاسو کلونه کلونه د چارنوال په صفت باندې کار کاوه په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسان و
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې موږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نشو کولی اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه موږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود یعنی موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالې په صفت کار کاوه
په دویمه نیمایي کې
په یوه وخت کې یو مشکل ده سارنوالی په خپل یو هغه یو یعنی یو مشکل کار دی مثلا کېدل شي چې تاسو ته بده ډېر سخت جنایي دوسی هم راتلی
بالکل ما که خو مختلف مکمات تحقیق په برخه کې کار کړی نظارت کې مم کار کړی دا مرافی سارنوالی کې مم کار کړی دی طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغه په کار کوو نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولی او په مرافی سارنوالی کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مم د سارنوالی کار کړی دی په دلته په مرافی سارنوالی کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسومهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو او یو ځوان الک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږم تشلا بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو دا ځوان الک یې ګټلی وو خندلی وو دا ځوان الک دا ماشوم وژلی وو د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا کته صحنه یې لیدلې وه خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر وکړه چې شوی وو دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو په بریالی شوی وو په تښته باندې وتلی خپل کار ته یې دا خبر کړی وو دوی د تللي وو حوزې ته امنیتي حوزې ته دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته هغه ووژل دا ماشوم دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو بلاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دا شاهد بندي وو
شاهد هم دغه بل ماشوم
دا بل ماشوم بل بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په زمانات دا د څه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولوېږي چې دا پیدا شي او ونه شي دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشوم یې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي دا دوسیه دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي دا شاهد نوم یې لیکلی وو نه یې لیکلي چې شاهد دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته او څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې هم تایید کړی او زمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا زمونږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو ده هم دا دوسیه کښې کار کړی نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته یې لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده ویل چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یم اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل را وړه دا کاپي وه اصل یې چې را وړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده بیا نو هماغه وو چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده او زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه او زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر زه تقدیرنامې پسې وم نه ګرځېدلمه نوره نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان وو چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود وو چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه وو چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په یواز چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا زه لوی سره هغه هغه سره څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه
اخو خوشی شوی وو اخو خوشی شوی وو هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای
یعنې بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی وو
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون وکړ، ما په مخکې ورته تلیفون کړ، ورته وویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاوه؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کاوه؟
یو شاید باید ووایم شاید هغه چې دردیدلی دي هغوی د ربدات ته فام ورنی، اما انسان انسان دی، په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما د هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړی و، خو دی ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړی وه. نو دا سړی دا هغه چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته، ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ کوپیکشی نہ کنی یا اقرار نہ کرتا کوپیکشی تو اٹکیا نہ لرم سوتے باندھے دلائل باندھے ثابت ہو ماں ضرورت کوپیکشی تو اٹکیا نہ لرم ہوتے اجازت نہ لے رہے پوچھا باندھے وہ روکی یعنی دا حالات پر شخص ماں پاول قدم کے دیو انسان پس څنګه ورته کتلی یو څوک چې جرم مرتکب شوی وي ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډېر کله په خپل ماضي کې ژوند کوي، یعنی ماضي بیا ور په یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته داخل ولوستو، بیا هم عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي؟
طبیعي ده چې ارتباط شته، ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی، او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده، ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي، هغه رابطه د منځه نه ځي. اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم، یا زه دا شل کالو کې افغانستان تللی ما همیشه سم، دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي، یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت، اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده، اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو، زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هېڅ مصرف نه و کړی، دا هغه وجداني مسؤلیت دی، او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر 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 کاشکې چې ډېر شیان د دې ځای هلته وای،
هلته وای،
دا ما ډېره دردوي. دلته دا هغه راغلې وه، زه بله لنډه خاطره تاسو ته وایم، پرنسس انډیا شاهزادګۍ انډیا دلته دوه ځله راغله. زه یو هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ماپي ولا هر چیرته یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېره ښکلې وه قدیمي دغه ده هلته د لاس د دې په لاس کښې اچولی و ګرځېدلو قدم هم وهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بی بی جان وایم. ما ورته وویل چې بی بی جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته وویل چې زرکا جان یږه ته فراموش کړو ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دې ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور ده اوسه زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي دوی دې د کلتور څه مونږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کښې ورته پېصله ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزو سره مخ ده.
آغلی ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې په کښې درس ویلې 2005 کال کښې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان.
اگر پنہو اگر پنہو اگر پنہو قوت پیدا منا پیدا اگر پنہو اگر پنہو اگر پنہو قوت پیدا وگر نادان وگر نادان ژوند دی.